السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زنی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې تاسو ته 19 خبرونه پښتونخوا کلی په کلی وړاندې کوو. نننې خبرونه په خوست ولایت کې جوړه شوې ده. دالته ځوانانو سره د غیدو مشکلاتو او غوښتنو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه زموږ همکار نجیب الله الوخیل جوړه کړې. راځي چې ورته وښیو.
پختونخوا کلی پکلی د کلیوالو سیمو رادیوی نندارا مشال رادیوی وړاندې کوي.
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خوشاله یو چې دا ځل د افغانستان له خوست څخه د دې ولایت ځوانانو د ژوند د شته حالات دا غوی لپاره د موجودو فرصتونو ستونزو ننګونو او د دوی د اړتیا او غوښتنو په باب د دې تفصيلي راپور د چمتو کولو لارې مو خدمت ته حاضر شوی یو. هیله لرو چې د راپور تر پایه سره پاتې شئ. خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې علم او پوهنې سره د خلکو د ډېرې مینې د کبله یې ځوانان په سیاسي، ټولنیز، کلتوري او د ژوند په نورو برخو کې پوره فعال دي او پراخه برخه پکې اخلي. موږ په دې راپور کې د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو ګڼو فعالانو د چارو کتونکو او مسؤلینو سره تفصیلي خبرې کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را ګرځوو.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او په اوس وخت کې په مجموع کې او په ځانګړي ډول د خوست په کچه د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې او اړتیاوې را سره شریکې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. رشید الله همدرد یم. دا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ځوانانو ناهیلي زیاته شوې ده، دا یو څو عمده علتونه دي چې ځوانان په خپل آینده لپاره خوشبوره نه دي، ناهیلي شوي دي، او یا ځوانان هغه څه غوړي چې د هیله ارمون دی او نشوي ته رسیدلی. یوه غټه مسله دا ده چې په اوس وخت کې ډېر تحصیلي افتاز ځوانان، ډېر تعلیمي افتاز ځوانان چې د وطن هغه اساسي شتمني بللی کېږي، دوی لوړې زده کړې کړي دي، ان تر مسترو د زده کړې لري. دوی د خپل زده کړو نه چې د هیله ارمون دا و چې دوی باید د وطن د خدمت لپاره، د خلکو د خدمت لپاره د دوی نه استفاده وشي. بدبختانه بوایم چې دا غزوانون د دې په ځای چې د دې انرژي نه استفاده وشي، دوی نهیلي شوي دي، یا په وطن کې بیروزګاره ګرځي، یا نور هیوادونو ته په کچکی لیارو په داسې لیارو نه چې هغه د دې ژوند د ګواښ سره مخ کولای شي، یا مثال دې به سرنوشت ولته پټ کېدلای شي. دوی مخ کړی دو دویمه مسله دا دو چې په دولت کې خصوصا په دولت ته موږ هیلي په ډول بدو وایم چې ځوانانو سره یو نوی ډول توفیری چلندونه هم کېدلی شي. ځوانان چې په وطن کې دی پوتې شوي دي، دولت په وطن کې تعلیم کړی دی، په یو نظام په یو ډله پرې د اړخ نه دی لګولی، هغې ته په وظایفو کې په بله سترګه کتلی کېږي. مثلا موږ ډېر ځوانان لرو چې دی غوړي د وطن د خدمت لپاره خدمات وکړي. بدبختانه دا ایم چې هغه ځوانونو لپاره پاغه ډول باور نه پکړی کیږي. نو ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډیر کور په کور دی. زموږ ایله بداوی چې ټولو ځوانونو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطرګه وکتلی شي چې په دې سره د ولس او دولت ترمنځ وټن کمیدلی شي. او په څنګ کې یوه غټه مسله چې په خصوصا په خوست کې دا کېدلی شي، په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو. بدبختانه به دا وایم چې دغه صنعتي پارک څو ورې جمهوریت وخت نه تر ننه پورې څو ورې ابتتاح شو، او د ابتتاح په نتیجه کې خوست خلکو دپوره، خوست ځوانانو دپوره د کاري فرصتونو په پیدا کولو کې هیڅ ډول مثبت تمام نه شو. زموږ هیله به دا وي چې خدای دې وکړي چې زموږ دغه د صنعتي پارکونو دغه د صنعتي پارکونو دغه ابتتاح ګونې په اساسي شي، رښتینی شي، ځکه دلته تقریبا د 300 د فابریکو د جوړولو گنجایش ته. که دا فابریکې په وطن کې جوړیږي، ډېر ځوانان موږ تاسې په وطن کې مصروفېدلی شي. تر څنګ یوه غټه بله مسله، زموږ په خوست کې د شیخ زاید په نوم سره ستر پوهنتون لرو چې دغه پوهنتون د لیسانس زده کوونکو دپوره، د لیسانس محصلینو دپوره یو ښه هیله او ارمون ځوانانو دا دی چې موږ باید په خپل پوهنتون کې ماستري ولرو. نو مشروع نمګیلا دا دو چې موږ پانتون چې په ټولو شرایطو د مستری دی پوره بروبار دی دغه پانتون کې د مستری د زده کړو پوره زمينه سازي وشي تر څو هغه ځوانون چې د زده کړو د زده کړو د پرمختګ په فکر کې دي او چې دلته په خپل ولایت کې او د نورو ولایتو زده کوونکي مسلین دلته روشي زده کړی وکړي.
ښاغلی همدرد، یو شمېر ځوانان ممکن علاقه ولري چې په خصوصي سکتور کې دندې واخلي، آزاد کاروبار ولري، په دې برخه کې د یادو ځوانانو کوم ډول ملاتړ پکار دی؟
پوس وخت کې رښتیا د ډیری ځوانانو فکر دا دی چې دی په نظامی براحه کې یا مثلا په دولتي براحه کې دی وطن دپاره کور ونه کوي، د خصوصي سکتور د لیارې دی خلکو دپاره خدمات وکړي. زمونږ ځوانانو سره ډیر وخت زوب دا ور سره وي چې زه خو مثلا سرمایه نه لرم، د کومې سرمایه په اساس زه شخصي کاروبار شروع کړم. موږ تاسو ولیدل په خص کې بیګا بیګا مو یو پوسټ ولیدل چې موږ ډیر تکړه ځوان د چې په دولتي چوکاټ کې د دندې غوښتل نه غوښتل غوښتل چې د خصوصي سکتور د لیارې دا یې خپل ژوند تغییر کړي. فقط یوه ګاډۍ او یوه اندازه جروبې په ګاډۍ کې کیفي په دې فکر نیو چې زه کړای شم چې د لیارې نه یو وخت مغزا ولرم، د کون ولرم، بیا یو څه کې مسره داسې کسونه سره وي چې هغه کارکوونکي پوتې شي. نو هیڅ وخت ځوانانو دپوره نهیلي نه ده پکور، دی په ډېره کمه سرمایه نکړلی شي چې خلکو دپوره خدمات هم وکړي او خپل زون هم مصروف کړي او د غیر لیارې د پامیل ژوند د خپل ژوند هم تغییر کړي.
زوی دارم ډیر کله وایي چې دوی ځوانانو ته د کار د زمینو په برابرولو بوختي، څه فکر کوي؟ په رسمي چوکاټ کې ځوانانو ته کارموندنه شوې ده؟
کار زمينه لکه سره کم ته چې دی دا کی کزه وایم کار په زمينه سازي سره بیا مونږ بنلې د لای په وطن کې په ټولنه کې هغه به کور ځوانون زکه کوس شخصا موته یو څه وایي چې زه توته اسلو ځوانونو مکې در کوم چې سل لسان ځوانونو مو دی پوره روکا چې زه په وطن دی پوره خلکو خدمات دی پوره دوی مصروف شي. نو زه فکر کوم چې د سلو ځوانونو په خبرتیا سره به لاس زره کسونه دی پوره حاضر شي چې دی کور وکي او وظایف تر سره کړي. نو دې نه معلومیږي هغه رقم ته چې دا وی کیږي چې ځوانون مصروف دي، ځوانون مصروفیت نه غوړي، فکر کوم دا به په خپل منځ کې سړک سره ونه کی.
رشید الله همدر صاحب، فکر کوم د کار یوه برخه د حرفو او کسبونو زده کړم ده، څه فکر کوئ نړیوالو بنسټونو او هغه ادارې چې په دې برخه کې وظیفوي دندې لري ځوانانو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړې او هغوی ته د کار د وسایلو په تابعه کولو کې کوم کارونه کړي دي؟
په مسلکي ډول خو مونږ کوئ په خص کې یو انسټیټیوټ مونږ لرو چې پکات هغه یو انسټیټیوټ نه چې کوم محصلین فارغیږي هغه محصلین دی هغه پرس کا نجاري بوي مستری تو بوي بوي خو دې سره په څنګ کې چې په اپډیټ نړۍ کې کوم مسلکي روزنې ته ضرورت دی هغه نه دي شوی. پرس کا په اوس وخت کې د انټرنیټ د لیارې په نورو هیوادونو کې خلک بزنس کې تجارتونه کې یا مثلا ډیر عاید خپل کړتا خپل ژوند ته لوستروري په دې برخه کې موږ ځوانون کړلای شي چې د مسلکي ډول په انټرنیټي نړۍ کې ټرین شي او خپل د ټرین نه په استفاده خپل وطن ته خدمات وکړي، خپل پیسې هم وګټي. اوس کوي موږ نړی خوریس پوریس قدم په قدم د پرمختګ په حالت کې دو برکی موټر مونږ لرو. ای برکی موټرو د جوړښت په مورید یا مثلا د دې غي د روزنې په مورید کله دولت وګړي چې ځوانون تربیه کی ځوانون وروزي یو بو ټولنې هغه ضرورت چې د برکی موټرو په برخه کې ټولنه لري هغه ضرورت بره پښووي. بل د دې لري د ډیر ځوانونو لپاره هغه کور زمينه سازي هم کېدلی شي، خلکو ته خدمات هم کولای شي.
د مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خوست او تنځوان رشید الله همدرد خبري واوریدئ چې د زای ځوانانو د ژوند حالت او د هغوی د غوښتنو او اړتیاو په تړاو څرګندونه وکړي. په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د خوست د ځوانانو او زای مسؤلینو ترمنځ یو ناسته رابلل شوې وه تر څو ځوانان وتوانېږي خپلې غوښتنې مخامخ وړاندې کړي. د دې ډلې ځوانانو له منځه یو کس سره مرکه کوو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او راته ووایئ چې له دې ناست یو کتنې د خوستیو ځوانانو هیلې څه دي.
عبدالله اسماعیل خیل یم، د خوست یو تنفعال ځوان. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ ځوانان مسؤلینو راغوښتي یو تر څو هغه ستونزې مشکلات او خنډونه چې په خوست کې موږ لرو هغه ورته بیان کړو، هغې ته د حل لارې پیدا کړې. دا ډېرې ګټورې او مثمرې تمامېږي. که څه هم داسې ورځې ډېرې د ګوتو په شمار دي، موږ غوښتنه له مسؤلینو نه یوازې د ولایت په سطحه کوو بلکې د هیواد په سطحه چې د هیواد د هرې سطحې خلکو سره دوی ناستې ولاړې وکړي، له هغوی وپوښتي، له هغوی په هیواد کې د شته ستونزو او ناخوالو په اړه پوښتنې وکړي او مشورې ورسره وکړي. موږ ځوانون هر هغه څه چې هر هغه نیمګړتیاوي ستونزې او مشکلات چې موږ په خوست ولایت کې لرو یا د هیواد په سطحه لرو دوی ته بیانوو او بیان به کوو. هغه موضوعونو سره نوټ کړي دي تر څو کومې چې د دوی په واسه کې وي هغه دوی ترسره کړي، ګنی د مرکزي مسؤلینو سره شریکېږي. واقعیت ډېر نخواله دي چې موږ هیوادوالو سره لاس او ګریوان دي، اقتصادي ستونزې دي، همداشان بیکاري ده، غربت ده، همداشان ځینې د اکثریت ځوانان موږ مسؤلیت نه لري، دا ستونزه ده چې هغه باید لمنځه یوسي. موږ به دا ټول ستونزې او مشکلات له دوی سره شریکوو تر څو دې ته د حل لارې پیدا کړي. همداشان د دولت او خلکو ترمنځ ته وټن دی چې دا څنګه لمنځه وړلی شو، څنګه کولی شي دوی چې دغه د خلکو او دولت ترمنځ شته وټن لمنځه یوسي. څوک چې وزګیلې لري یا له دوی څخه خفه دي یا له دوی څخه مشکلات بیانوي، هغه هم هغه ستونزې چې دوی لري هغه لمنځه یوسي او دوی په ځان باندې راټول کړي.
عابدالله اسماعیل خیل له ډېر ځان وروسته لومړی ځل دی چې ځوانانو او مسؤلینو ترمنځ د مخامخ ناستې او خبرو اترو زمینه برابرېږي. دا ډول ناستې د ځوانانو د ګیلو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په هواري کې څومره اغېزمنې تمامېدلی شي.
موږ بار بار د داسې غونډو راټولېدنو ناستو مشورو غوښتنه کوو، کډي مو دا بیا به هم کوو. دا واقعیت د ټولنې لپاره د هیواد لپاره ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. که رښتیا دولت وغواړي چې دولت خمخت یوسی، موږ خلک غواړو چې هغه ستونزې محل شوي وي، ولسونه غواړي چې مشکلات ته رسیدګي شوي وي، نو د هغې لپاره دا ډول ناستې ډېرې ضروري او ګټورې دي. هغه مشکلات موږ بدون له تارس او ډاره یا هغه ستونزې چې باید بیان شي موږ یې بیانوو، دوی ته په ګوته کوو چې زموږ ولس له دغه ستونزو سره مخ دی، دولت کې دغه ستونزې وجود لري، په عموم کې که دې ته رسیدګي وشي نو انشاءالله د پرمختګ لاره به ورسي.
اسماعیل خیل صاحب، طبیعي ده په دې ناسته کې به ستاسو یوه غوښتنه ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول هم وي. په ټوله کې ځوانان په کومو برخو کې کار او بوختیا غواړي؟
موږ په اوس وخت کې دولت دومره امکانات نه لري چې 100% دا کاري خنډونه لمنځه یوسي او دغه بیکاری کچه دا ټیټه کړي. خو د دې لپاره ډېر شیان دي چې باید دوی ترسره کړي. موږ ملګري هم په دې باندې په مشورو بوخت وو. دغه دولت هم څو ځله دا هغه کړی دی. اول خو فرضاً په عموم کې دا د کارونو په ودانیو یا تعمیراتي ځایونو باندې د کارونو نشتوالی هغه بندیز ده چې دې کې یو زیاته فیصدي خلک د بیکارۍ کچه دا راټیټولی شي. که چیرته کوم ځایونه چې دولتي تثبیت شوي نه دي په هغوی باندې د کاري اجازه ورکړل شي. دغه همداشان په دولتي غیر دولتي اداراتو کې بدون له توپیره دوی کوشش وکړي چې ځوانان وګماري، د دوی د رشتو، د دوی د مسلک، د دوی د هغه لیاقت په استعداد، شایستګۍ په استعداد چې دوی لري دوی وګماري. همداشان تولیدي فابریکو ته کار وکړي، لوی د بیا رغونې پروژې په لاره واچوي، نو انشاءالله یو څه اندازه به دغه ستونزې کمې کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند په بیلابیلو برخو کې د خوستیو ځوانانو د غوښتنو او اړتیاو په باب تفصیلي راپور ته غوږ یاست. د راپور په دې برخه کې د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخې ته ورګرځو.
شرنکوی ستار دے زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، زڑ میں نا قرار دے، شرنکوی ستار دے تن تن وطن، تن وطن. پٹال کی خوب نمک کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب وینم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تمے یہ سندارا تل پسورا تال کے تمے یہ سندارا تل پسورا تال کے تل پسورا تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تنا وطن زمینا قرار دے شرنگ کبھی ستار دے تن تنا وطن تن تنا وطن
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، د خوستي ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب د دې تفصیلي راپور یې بلې برخې ته په خیر راغلی. ځوان فعال نقیب الله سلام، د ځوانانو او مسؤلینو دې ناست تاسو په کوم نظر ګورئ؟ آیا ځوانان به وکولی شي په خړه ول خپلې غوښتنې او اندېښنې هغوی سره شریکې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ټوله کې د ځوان مسؤلیت، د ځوان فکر، د ځوان انګیزه د وی ټولنې لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره ډیره مهمه ده. دا ډول غونډې، دا ډول امهنګي د مشرانو، د دولت او د ځوانانو ترمنځ ډیره مهمه ده چې نن ورځ تاسو شاید حال چې د خو ځوانان، د خو امارت، د خوست لیوالي سره مستقیما مخامخ خبره تر دي. دا ډول لاستې د هیواد لپاره، د ولایت لپاره هغه فکرونه چې ځوانانو سره دی، هغه انتقادونه چې دوی په دولتي ادارې لري، دا ډیر یو مهم او مؤثر ګام دی چې په خوست کې ترسره شو. مستقیما ځوانان هغه غوښتنې چې دوی سره دي له مسؤلو چارواکو سره به شریک شي.
ستاسو په غوښتنو کې به مهم هغه کومي وي او څومره ډاډه یاست چې عمل به ور باندې وشي؟
غوښتنه خو ډېرې دي چې مختلفو برخه کې، مثلا د معارف په برخه کې، د صحت په برخه کې، د بیا رغونه په برخه کې، چې مختلف غوښتنې دي چې ځوانانو سره ورسره دي. هر یو ځوان خپل هغه غوښتنه چې دوی سره دي، دوی اړوند کوم ستونزې لري، له ځان سره یادش کړي دي. نن به له مسؤولو چارواکو څخه هغه غوښتنې مطرح کړي، انشاءالله تر ډېره حده پورې به د ځوانانو غوښتنه ته مثبت ځواب وویل شي. ځکه ځوانان په داسې یو فکر انګیزا دي چې دوی ته دا معلومات کیږي چې زموږ د دولت امکانات تر کومه حده پورې دي، زمو غوښتنه تر کومه حده پورې عمل کیدای شي. ان شاء الله ځوانان به داسې غوښتنه کوي چې د دولت په واسه او توان کې.
نقیب الله زلان، که ځوانان کاري بوختیاوي غواړي، مصروفیت غواړي، څه فکر کوي په کومو برخو کې به یې غواړي؟
په کاري فرصتونو کې د ځوانانو شوق په مختلفو برخو کې ده، چې ډیری ځوانانو غواړي چې په نظام کې برخه واخلي، او ډیری به په دولتي ادارو کې د دندې غوښتنه کوي. او د دې تر څنګ د ډیری ځوانانو غوښتنه همدغه ده چې دلته نور پانګوال جذب شي، تر څو پانګونه وکړي، ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
کله ښه وضاحت ورکوي خصوصي ځوانان له اړوندو ادارو څخه غواړي؟
تر ډیره د ځوانانو په اوسنی وخت کې لویه غوښتنه همدغه ده چې هغه ځوانان چې په خاص ډول دوی ماستر دي یا لیسانس دي، دوی تر ډیره غوښتنه همدغه ده چې دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي. هغه کوم علم او پوهه چې له دوی سره ده، له دوی څخه سلیمه ګټه پورته شي او په اداراتو کې ورته د کار زمینه برابره شي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ هر کال په هر ولایت کې زرګونه ځوانان له مختلفو بخشونو څخه فارغیږي. متاسفانه چې په هغه لکه څه ډول چې لازمه ده، هغه ډول ځوانانو ته کاري فرصتونه نه دي ایجاب شوي. همدغه سلسله لا هم روانه ده، نور ځوانان هم له پوهنتون څخه فارغیږي. نو په کار دغه ده چې همدغه ډول ځوانانو ته په مختلفو اداراتو کې کاري فرصتونه ایجاب شي، تر څو هر یو ځوان د خپل مسلک مطابق هیواد لپاره کار وکړي.
نقیب الله زلان، د وروستۍ پوښتنې په عنوان، د مسؤلینو او ځوانانو ګډې ناستې څومره کولای شي د باور فضا رامنځته کړي، شته ستونزې کمې کړي، او بالاخره یو ښه راتلونکي ته لار پرانیزي؟
په عموم کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو تن ځوان فعال نقیب الله زلان سره د ځوانانو د مسایلو په اړه زموږ خبرې اترې واوریدي. د راپور په دې برخه کې لیو بل ځوان فعال عبدالله ګران سره خبرې کوو، او له هغه پوښتم چې د ځوانانو او اړوندو ادارو د مسؤلینو ترمنځ ګډې ناستې، د نظرونو تبادله، د ځوانانو پر ژوند او د دوی پر راتلونکو فعالیتونو څه اغېز لرلی شي.
عموما د ځوانانو سره دغه ډول ناستې د ځوانانو د درک په معنا دی. په دې وروستیو کې ځوانان ډیری د بیکارۍ له امله ډیر په غذاب دي چې دوی ته کار نه پیدا کیږي. بل دولتي ادارو کې که دوی پخام لږ څه هم درلودا، هغه هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. نو دوی هیله دا ده چې هم په نظامي برخه کې، هم په دولتي اداراتو کې، او هم د دوی لپاره داسې کاري فرصتونه ایجاد شي چې دوی پکې مصروف شي، خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. ډیری ځوانان د نهیلۍ لامل دا دی چې دغو ځوانانو ته نه کتل کېږي، که څه هم دوی تر مسټرۍ، دکتورۍ او له دې لوړې زده کړې کړې دي. په مسله مسلکی ډول په اداراتو کې دوی ډیر ښه کار کولای شي. د ترڅنګ ډیرې ځوانان مو په نظامی برخه کې ډیر پوه دي، ان تر جنرال او افسرۍ رتبې په خاطر لودې کاغوی ته په دغه برخه کې مکې ورکړل شي، نو دا به زما په فکر د ځوانانو لپاره ښه کاری فرصتونه وي او ځوانان به نه هیله هم نه وي د خپل وطن هغه هیله او امید چې دوی په کومه هیله او امید سره زده کړې ترسره کړې دي هغه به هم نه وي ضایع شوي، د نورو هیوادونو له تګه به هم راګرځول شوي وي. نو هیله مو دا ده چې دغه ډول فرصتونه چې دولتي چارواکو ته زموږ ځوانان خپلې غوښتنې نیوکې غوښت او هر هغه څه چې له دوی سره په زړه کې دي له هغې سره یې شریک کړي، دغه ډول ناستې ډېرې مهمې دي ځکه د ځوانانو هیلې ورسره ژوندۍ کېږي او ځوانانو ته یو ډول د وطن د ملکیت احساس ورکول کېږي او ځوانان یو دا احساس لرلی شي چې زم په وطن کې دا حق لرم چې د وطن لپاره خپلې هغه د وطن غوښتنې شریکې کړم یا د وطن لپاره په بیلابیرو برخو کې کار وکړم.
عابدالله ګران، تاسو پوهیږئ چې د نظامونو چوکاټ دومره نه و او نه دی چې د دې وطن ټول میلیونونه لوستي او نالوستي ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. نو ستاسو له انده په خصوصي سکتور کې کومې برخې داسې دي چې دوی ته پکې د کار زمینې برابرېدلی شي؟
وړاندې مې هم یادوري وکړه، لکه په ځینې یو شمېر مسلکي کورسونه د دوی لپاره چې د دوی لپاره کاروباري وي، یا هغه څه چې مثلا د برېښنا جوړښت یا د انټرنیټ له لارې د پیسو ګټه دا په دغه برخه کې، یا کیدای شي دولت دومره ظرفیت ولري ځکه بیلابیل ادارات دي په هر برخه کې لوستو ځوانانو ته اړتیا پیښیږي، او د دوی ځکه که لوستي ځوانانو نه اوسېږي یا لوستی کشر و نه اوسېږي له نړۍ سره سیالي نه شو کولی. همدا نوې انټرنیټي نړۍ ده، ډیجیټلي نړۍ ده چې موږ له نړۍ سره سیال کولی شي، که موږ لا هم ټول هغه کارونه چې له کمپیوټر انټرنیټ سره تړاو لري په کاغذي شکل باندې اجرا کوو، او یا هم هغه مسلکي ځوانانو ته په دغه برخه کې چې اړتیا ده کار نشو ور پیدا کولی، نو دا به واقعا د ځوانانو د نهیلۍ سبب کیږي. که په مسلکي برخه کې د دوی لپاره لکه مخکې هم پخوا د ځینو مؤسساتو له لورې د دوی د کاري بوختیاو لپاره بیلابیل ورکشاپونه دایر شوي وو چې له فارغېدو وروسته به دوی ته د کار زمینه هم پکې مسایلېده، یا هغه کاري وسایط به هم ورکول کېدل چې ډېری ځوانانو د موبایل جوړونې په برخه کې، د نلدونۍ په برخه کې، د برېښنا په برخه کې اوس هم عملاً په کار باندې بوخت دي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه برابرولی شي. له دولت نه مو هیله دا ده که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي چې په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار له لارې برابر.
درنو اوریدونکو، تاسو د یو بل خوستي ځوان فعال عبدالله ګران خبرې هم واوریدې چې هغه هم د ځوانانو لپاره د بوختیا او د غوښتنو په باب تفصیلي خبرې وکړې.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خوست د یوې اطرافي سیمې صبری اوسیدونکي خبرې اورو. یاده سیمه په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو شاهده وه، او د نورو پرمختګونو ترڅنګ ځوانانو لپاره یې د پام وړ کار نه دی شوی. دی ځان را پیژني او وروسته د دې سیمې د ځوانانو غوښتنې او اړتیاوې راسره شریکوي.
نوم یې سخی مرجان ویانده، د خوست ولایت صبری ولسوالۍ اوسیدونکی. دا چې نن موږ په اطلاعاتو کلتور کې د ولي صاحب سره د ځوانانو په رول بندي په حکومت ولای کې په دې غونډه درلوده، نو دا مهمه غونډه وه. چې وعده وکړه چې موږ تو ستندر هم فرصتونه فائدو کوو ترڅو موږ سره خپل نظریات شریک کړي. خو هیله موږ دادو او موږ د حکومت نه چې ځوانانو باندې باور وکړي، ځوانانو ته زیور کړي، د ځوانانو د انرژي نه استفاده وکړي، ځوانانو د وشتمې پیړۍ هغه کومې اړتیاوې چې دی اوس د خلکو دي دا در پر کول شي. دوی همدغه علوم لوستې دي، عصري علوم ته په هر اداره کې ډېر اړتیا ده، ډېر ضرورت ده. او بیا د نوي خلک ډېرې انرژي لري ډیر کور تر سره کول شي او روحیاي خادو دی وطن په برکه الحمدلله مونږ دغه استادون مجددي دی پانتونو دی وطن کدي کورسو دی کدي مکاتب دی دوی ډیر په خور خيارو زل دي د دوی د دې خيرو خینه باید مونږ استفاده وکړو ترڅو دوی په وظایف وګمرو دوی ته باید مقام صحیح د کوپاره برخه
سخی مرجان وایم د هغو سیمو د ځوانانو په اړه خبري وکړي چې په خاورته د پامړ کار نه دی شوی او د خارج سیمو پرتلې د ځوان او کار امکانات محدود دي
الحمدلله لیل الحمد خوش ولایت بالخصوص موږ دغه مرکز دا په علمي لحاظ ډیر رسیدلای دا او په هر لحاظ کې اداري دي هم خلق کی دي او خو بالخصوص دغه اطراف چې دي موږ ولسوالۍ دا په تیرو جګړو کې دا ډېری وظفل شوي د خلکو د سیاستونو خور شوي او خلک ډېر روسته پوتې دي په علمي لحاظ دوی ته باید وخت ورکړل شي فرصتونه ته پیدا شي ترڅو د خ کورس ته او هو مکتب ته لسرسای ولري ترڅو خپل بچونه غته ورولګي پغه مکاتب او پغه کورسو باندې پغه امکاناتو چې دی په خوند روزنه برخه کې لري دولت پغه به ډیر کورته وشي ډیر به دې ته متوجي شي اې دې هلي به در پراک
درنو اوریدونکو اوس بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیا بیرته د راپور بلې برخه ته ورګرځو
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چان وې آشنا زه چې کول می ستا وستا سترگو تکاتا ہو خود بگرزم لیو نئی پا دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا
درنو اوریدونکو د خوستیو ځوانانو د ژوند حالت د هغوی د ستونزو او غوښتنو په باب د دې تفصیلي راپور وروستۍ برخه ته مو هرکلی کوو. اوس هم د دې سیمې د ځوانانو د چارو یو کارپوه او فعال نصیر احمد روخان سره په همدې موضوع مرکه کوو. ځوان فعال ښاغلی نصیر احمد روخان، په پیل کې تاسو په اوس وخت کې د کار زده کړو او د ټولنې په چارو کې د ځوانانو د هغو مهمو غوښتنو او د دوی د اړتیاو په باب معلومات راکوي.
الو خیل صاحب قدرمن، ډیره زیاته مننه له وخت را کولو څخه. مو بدون شک چې ځوانان د افغاني ټولنې یو سازنده نیرومند او لوی کشر دی چې تقریبا د موږ د ټولنې لویه برخه له دوی تشکیلېږي. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان په مختلفو برخو کې هم وړتیاوې لري، هم ظرفیتونه لري، او هم کولی شي د ټولنې په چارو کې له ځوانانو څخه په معقوله او مؤثره توګه استفاده وشي.
ښاغلی روخان، عموما ځوانان په کومو برخو کې کارونه غواړي او دوی په کومو ښوونیزو برخو کې د خپلو وړتیاو د لوړولو هیلې لري؟
ځوانان په مختلفو برخو کې د کار، د زده کړو او د ټولنې په انکشاف کې دي غوښتنې لري. لوی اکثریت ځوانان چې بېوزګاره دي او یا هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او له نورو تخنیکي او مسلکي ادارو څخه فارغېږي د کار په لټه کې دي. له اکثریتو سره یوازې یوه غوښتنه ده، او دا غوښتنه هم دا چې دوی وکولی شي د خپلې ټولنې د خدمت په موخه په مختلفو برخو کې جذب شي، هغه که خصوصي سکتور دی او که دولتي سکتور دی. په دواړو برخو کې هم د دوی ظرفیتونو ته تقاضا لیدل کیږي، او هم د ټولنې موجوده د بیکاری ګراف ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې ځوانان ته په مختلفو برخو کې کاري فرصتونه مهیا شي. په دغه برخه کې د پانګوالو ونډه ډیره بارزه ده. تجار او پانګوال چې غواړي په کور دننه په افغانستان کې پانګونه وکوي، نه یوازې دوی به منفعت ترلاسه کوي او پانګه به خوندي وي، بلکې دوی به د ټولنې یو لوی کشر ته چې هغه ځوانان دي هغوی ته هم د کار زمینه مساعده کړي، او دوی به د خپل وړتیاو څخه خپلو هیوادوالو لپاره خدمت وکوي.
نصیر احمد روخان، په وروستیو دوه لسیزو کې ځوانان پوهنتوني شوي دي، نړۍ سره په یو ډول وصل پاتې شوي دي، د دوی وړتیاوې څنګه ارزوي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې ځوانان غواړي چې د مسلکي روزنې مختلف انسټیټیوټونه په افغانستان کې په عملي توګه په کار پیل وکوي. نن ورځ ځوانان تر بل هر چا زیات تخنیکی زده کړو ته ضرورت لري. په هر برخه کې باید دوی مهارتونه ترلاسه کړي. نن په نړۍ کې د مسلکي نیرو ارزښت هر چا ته څرګند دی. هر هغه هیواد چې مسلکی نیرو لري او د دوی له مهارتونو څخه یا په داخل د هیواد کې او یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې استفاده کوي، ډیر ښه درآمد لري، له دې لارې ډیر ښه عاید ترلاسه کوي. تاسو که د سیمې په کچا هیوادونه وګورئ چې ځوانان په تخنیکي برخو کې مختلف مهارتونه ترلاسه کوي، نه یوازې په خپله په هماغه هیواد کې بلکې په نړیوالو مارکیټونو کې د کار ډیر غوره فرصتونه ترلاسه کوي. په دې حساب سره موږ ویلی شو چې غوره دا ده چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د تخنیکي او مسلکي زده کړو داسې انسټیټیوټونه ادارې رامنځته شي چې عملا ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. هغه یو شمېر انسټیټیوټونه چې دا مهال په افغانستان کې فعال دي او په مسلکي او تخصصي برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکوي، متاسفانه یوازې تر ډیره تمرکز په تیوریو باندې دی، در حال کې چې تخنیکی زده کړې عملی کار ته اړتیا لري، او عملی کار ځوانانو ته دا فرصت ورکوي چې دوی عملا تخنیکونه زده کړي، مهارتونه ترلاسه کړي، او بیا له دې مهارتونو څخه د خپل ژوند د بهبود لپاره استفاده وکوي. په دې برخه کې د ځوانانو لوی هیلې دا دي چې څنګه کېدای شي د افغانستان په ګڼو ساحو کې ګڼو سیمو کې تخصصي د تخنیکي او د مسلکي زده کړو داسې ادارې رامنځته شي چې دوی ته عملا په مختلفو برخو کې زده کړې ورکړي. او دا ډېر یو لوی پراخ حوزه ده، په دې معنا چې کله چې موږ د تخنیکي او مسلکي زده کړو څخه خبرې کوو، په دې کې ګڼ شمېر بخشونه شاملېږي چې هغه کولی شي ځوانانو ته مهارتونه ور زده کړي. د ټکنالوژۍ ډګر دی، د ښوونې روزنې ډګر دی. د دې ترڅنګ موږ په انکشافي برخو کې ماهرو کارمندانو ته ضرورت لرو. یعنی موږ کولی شو چې په سلګونو هغه رشتې چې دا مهال خطه په افغانستان کې ځوانانو د هغوی له نومونو سره هم بلد نه دي، دلته ورته د زده کړو داسې زمینه مهیا کړو چې د کورنۍ او بحرنۍ استادانو پر مټ باندې ځوانانو ته روزنه ورکو. بیا که دا ځوانان هغه مهارتونه چې لیدي مراکز څخه ترلاسه کړي، که په داخل د افغانستان کې د دوی لپاره د بوختیا او فرصتونه محدود وو، کوی شي چې دولت د یو قانوني چوکاټ په ترڅ کې دغه مسلکي نیرو بهرنۍ نړۍ ته ولیږي، سو دوی په نړیوالو مارکیټونو کې د تقاضا او په اساس باندې فرصتونه ترلاسه کړي چې نه یوازې د دوی د کورنیو دپاره بلکې د هیواد په اقتصاد او ملي اقتصاد باندې هم تاثیرات له ځان سره لري.
ځوانان د افغاني ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. څه فکر کوئ په هیواد کې شته امکاناتو او حالاتو ته په کتو د دوی د فزیکي او فکري قوت څخه مشخصا د افغاني ټولنې په کومو برخو کې استفاده کیدلی شي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې بدون شک په دې وروستیو دوه لسیزو کې زیاتره ځوانان لسانس شوي، ماستر او یا هم تر دې لوړې زده کړې ترسره کړې دي. په یو ډول دوی د نړۍ سره وصل پاتې شوي دي. ولې متاسفانه په تیرو دوه لسیزو کې هم زموږ پوهنتونونو په هغه شان ونه ځلیدل چې اړتیا یې لیدل کېده. او بیا د وروستیو تحولاتو سره سم هغه ځوانان چې په افغانستان کې له افغانستانه بهر زده کړې ترلاسه کړې وي، دوی ماهر ځوانان وو په ټکنالوژۍ او په نورو مهارتونو کې زده کړې درلودې، هغه هم د افغانستان څخه ووتل. کوم کسان چې نن په افغانستان کې دي سره د دې چې د دوی په وړتیاو باندې حساب کیږي، ولې هغه اساسي اړتیا یا هغه تقاضا چې افغاني ټولنه یې لري د هغې جواب دي اوس هم نه دي. موږ باید ماهر ځوانان، مبتکر ځوانان ولرو چې څنګه کولی شو دوی ابتکارات وکوي، نوښتونه وکوي، او دا نوښتونه بیا د ټولنې په خیر باندې تمام شي. که موږ نوښتګر ځوانان ولرو، دوی په دغه برخه کې زده کړې ولري، زه بشپړ باور لرم چې دوی کولی شي نور ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. او مهمه دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې دغه وړتیاوې ترلاسه کړو او بیا دا وړتیاوې د هیواد د انکشاف او د پرمختګ لپاره پر ځای باندې وکاروو. بدون شک ځوانان زموږ د ټولنې یو ستر او ټاکونکی قشر دی. اوسنۍ وضعیت ته په کتو موږ کولی شو چې د ځوانانو د فزیکي او فکری قوت څخه ډیره ښه استفاده وکړو، او د دغه لپاره به د ټولنې په مختلفو برخو کې باید زمینه سازی وشي. موږ ځوانان نه یوازې چې موږ ووایو چې دوی د یوازې په دولتي ادارو کې او یا د په مؤسساتو کې د هیواد د انکشاف لپاره استفاده وشي، نه، بلکې د پانګونې په تر سره کولو سره په داخل د افغانستان کې موږ ځوانانو ته فرصت ورکوو چې دوی راشي او له خپل فزیکی او فکری وړتیاو څخه استفاده وکړي په افغانستان کې. موږ د ټولنې 15% ځوانان تشکیلوي، او لوی اکثریت دوی د بیکارۍ څخه سر ټکوي. که موږ وکولای شو چې پانګه را جذب کړو، په افغانستان کې صنعت ته لار خلاصه شي، په افغانستان کې د فابریکو لپاره زمینه سازی وشي، زه بشپړ باور لرم چې په دغه برخه کې موږ کولای شو چې ځوانانو ته هم روزنه ورکو او هم د کار زمینه ورته مساعد کړو. ځکه د پنګچونې په رامنځته کېدو سره یا په هیواد کې د سرمایه ګزارۍ په پراخېدو سره پله د اړتیا پیدا کیږي چې ځوانان باید ماهر شي، ځوانان باید وروزل شي او هغوی ته د کار زمینه مساعد شي.
په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان کار یا د خشبن په تمه بهرنیو مهاجرتونو ته مخه کړې ده. دا حرکت څنګه ارزوي؟ په دې کې فرصتونه او چالشونه کوم دي او دا ډول ځوانانو ته مشوره څنګه ده؟
مهاجرت بدبختانه چې د موږ په ټولنه کې په دې وروستیو کې په یو فرهنګ بدل شوی دی. ځوانان سره دیدی چې په هیواد کې بشرایت سخت وي، کاري فرصتونه به محدود وي، ولی هغه مهاجرتونه چې د غیر قانوني لارو څخه تر سره کیږي دا په خپل یو ډول بل چالش دی چې د ځوانانو په وړاندې شته دی. د ډېر ځوانانو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. خطر په دې وروستیو کلونو کې موږ ډیره غزبانان ولیدل چې بیرته هیواد ته جسدونه راوړل شول. د افغانستان او تل کا په کچکی لارو باندې وی او یا دا په داسې توګه تر سره کیږي چې د سر په بیا تمامېږي. زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت نه دی. په کار دا ده چې ځوانان که د زده کړو په مخه له افغانستانه وزي، زده کړې وکوي او بیرته هیواد ته راشي، دا یوه غوره لاره ده. بیا هغه ځوانان چې د قانوني چینلونو څخه افغانستان ترخ کوي، دا هم یو اپشن کیدای شي چې په قانوني توګه دوی له افغانستانه اوسي. ولې په هغه صورت کې چې دوی په داسې لارو قاچاق ته مخه کوي چې د خپل ځان او د خپل کورنۍ راتلونکی د خطر سره مخامخ کوي، زه فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. او په دې اړه مشوره هم دا ده چې ځوانان د له تحمل کار واخلي، د هغې پر ځای نور ډیر فرصتونه شته. بیلګې په توګه که دوی د سکالرشیپونو څخه، بورسونو څخه په استفادې نړیوالو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، په باعزته توګه له افغانستانه ووزي او هلته زده کړې وکوي، دا به یو بل ښه غوره فرصت وي هم د هغوی لپاره هم د کورنۍ لپاره.
نړیوال بنسټونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو په برابرولو کې څه کولای شي؟
د نړیوالو بنسټونو په رابطه زه فکر کوم نړیوال بنسټونه سره د دې چې د افغانستان په قضایو کې اوس ډیره زیاته دلچسپي نه لري، په کار دا ده چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې هغه بنسټونه چې د ځوانانو، میرمنو او د ټولنې د کورنۍ دپاره کار کوي، هغوی په د کار او د زده کړو د شرایطو په برابرولو کې د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکوي. په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ترسره کول، خلک نړیوال پانګونو ته راجلبول او د نړیوالو په ځانګړې توګه د بانک جهانی د هغو فرصتونو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ځوانانو ته د کار او د زده کړو په برخه کې برابرولي دمه ورکول، دا کولای شي چې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو ښه فرصت ووسیږي. په تیرو شلو کلونو کې لوی برخو کې نړیوال بانک افغان ځوانان وروزل، مختلفو هیوادونو ته یې په سکالرشیپونه ولېږل، په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه ورته مساعده کړه. ولې له تیرو څلورو کلونو وروسته دغه پروسه په ټپه ولاړه ده؟ غوره به دا وي چې په دغه برخه کې کار وشي او نړیوال بنسټونه هم د کار او هم د زده کړو په برخه کې د افغان ځوانانو سره همکاري وکوي.
نصیر احمد روخان په افغانستان کې د پرمختګ، ځان بسیاینې او کارموندنې یوه لاره په سترو پروژو د کار پیلیدل ښودل کیږي. په کومو برخو کې په پروژو کار پیلیدلی شي او له کومو امکاناتو باید په دې باندې کار وشي؟
په افغانستان کې د ځان بسیاینې او کارموندنې دپاره یوه غوره لارم د سترو پروژو پیل کیدل دي. بدون شک لکه څنګه چې تاسو وپوښتل، سترې پروژې دا کاري فرصتونه رامنځته کوي، اقتصادي انکشاف رامنځته کوي، پایداره سولې ته لاره هواروي او په عین حال کې د ټولنې د دوامدار او همیشنی اقتصاد د غوړېدا لپاره فرصتونه رامنځته کوي. په دغه برخه کې نه یوازې دولت بلکې نړیوال بنسټونه، ځوانان، زموږ ملي تجارت، دا ټول باید لاس په کار شي. سترې پروژې او هغه پروژې چې برخلیک ټاکونکي دي، دا کولای شي چې ځوانانو ته په مختلفو برخو کې د کار زمينه مساعده کی، ځوانان په کار ولوي کی، او دوی کولای شي چې بیا نو د خپل هیواد د خپل ټولنې او د خپل ځانو لپاره په مختلفو برخو کې کار وکړي. او دا هغه برخه ده چې ځوانان کې دی شي لدې لارې ډیر مسؤلیتونه تر لاسه کی.
نصیر احمد روخان صاحب، زما ورسته پښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي د ځوانانو فکرونه منسجم شي، دوی ته د یووالي فکر ورکړی شي، او ټول هیوادوالو ته د خدمت او د وطن په آبادۍ کې بېلې توپیره برخه واخلي؟
تاسو د دې پښتنې په ځواب کې باید وایم چې اساسي مسله باید دا وي چې د ځوانانو فکرونه باید منسجم شي، او د دغه انسجام لپاره هم دولت مسؤلیت لري، هم دلته موږ علمي او اکاډمیک مراکز دي چې په دغه برخه کې باید کار وکوي، هم زموږ د ټولنې لوستی کشر دی چې دوی کولای شي چې د هیواد او د وطن د آبادۍ په لاره کې بیل توپیره د ټولو ځوانانو لورتیا وسخه استفاده وکوي. د ځوانانو اوسنۍ وضعیت چې لوی اکثریت د نهلې دي وستر بحران سره مخامخ دي، د روایتو یوازینی لاره بداوي چې دوی ته په هیواد او وطن کې د آبادۍ په برخه کې د پرمختګونو په برخه کې د ونډه اخیستلو لپاره فرصت ورکړل شي، او دوی هم وکولای شي چې د نورو افغانانو په سیر باندې د خپل هیواد په یووالي کې د خپل هیواد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه واخلي. دوی هم باید په دې هیواد کې د ملکیت احساس ولري، او دوی پوه شي چې موږ د دې وطن بایو، د دې وطن خلک یو، محترم یو، او یو څوک شته چې موږ ته په درناوي قایل دي. دا هغه څه دي چې نو زموږ ځوانانو ته به فرصت ورکړي چې دوی خپل ځانونه فکرونه منسجم کړي، او د یو باثبات افغانستان لپاره په ټوله مشترکه کار وکړي. ډیره مننه.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د سیمې د افعال نصیر احمد روخان خبرې واوریدې. اوس هم د راپور محتوا ته پکتو، د خوست د ځوانانو چارو امیر اسحاق عمری پوښتو چې په دې ولایت کې ځوانانو لپاره په کومو برخو کې کارونه شوي، او د ځوانانو او مسؤلینو د ناستې اړتیا یې څنګه محسوسه کړه.
چې کومه غونډه ترتیب شوې ده، هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی غواړي چې ستونزې مشکلات لري، خو څوک شته چې مطلب څوک چاته ځواب ورورسوي، پوښتنې ورورسوي، نو ولی صاحب شاید دوی پوښتنې دوی غوښتنې ټول انشاءالله تر اوسه پورې اخلي. او بل هدف دا ده چې هغه ځوانان چې دوی په اطرافو سیمو کې دي، ستونزې مشکلات لري، او هڅه کوي چې یو چا پورې ورسوي، خو څوک شته نه. زه چې راغلی یم تقریبا یو کال پوره کېږي دا بریت چې راغلی یم، او په دې کې موږ ځوانانو لپاره چې کړي دي، کم از کم علمي برخه کې مو امتحانونه سیالۍ اخیستي دي، او بل وخت نه وخت مو دوی ملاقاتونه برابر کړي دي مشرانو سره، هغه کولي دی معاون دی، او همداشان دوی چې کوم ځوانانو بعضې ستونزې مشکلات وي موږ پورې اړه لري، موږ یې پوره کولی شو، اکثره به انشاءالله پوره کړي دي.
تاسو د ځوانانو سره د کار مسؤلیت لري، د ځوانانو هغه مهمې غوښتنې مو کومې تشخیص کړې دي؟
یوه غوښتنه دا ده چې دوی د بیکارۍ نه ګیله کوي چې بیکاري ډېره ده، او دویمه غوښتنه دا ده چې دوی غواړي چې تعلیم وکړي، خو بعضې وخت دوی نشي کولی، لکه اقتصاد کمزوری وي، یا د پوهنتون پیس جګ دی، یا د غپی جګ دی. او بله غوښتنه دا دوی مطلب دوی د ټولنیز چې کوم ژوند دی، دا باید د رسنیو د ځوانانو ترمنځ باید همغږي ولري.
یقینا د ځوانانو یوه مهمه او دایمي غوښتنه کارموندنه ده. مسؤولینو تاسو ته په دې برخه کې څه ځواب درکړی دی؟
زه خپله د غسره وږیدم، هغه خلک چې د ځوانانو دوی مصروفوي، ټولنیز چارو ریاست ته، او دا رقم شرولۍ دو، او دا رقم زراعت دی، سره مو خبرې کړې هم دي، اکثره ځوان برابرې فکرې هم دي. اوس هڅه کوو چې هغه بواسط چې خوست نه وي راغلي دي، دوی کسان نه سي، اکثره خلک مور معرفي کوو انشاءالله.
اسحاق عمری صاحب، نن سبا په نړیواله کچه د آنلاین کاروبار هم پرې واجدو دی، په دې برخه کې مو ځوانانو لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي؟
او د برخه کې مونږ چې را بست کړی دی یو خوانیز مرکز په غکلرو د الهیل ساکلرو یو په غغرغخل ساکلرو بل د خی کلرو او یو مو خپل د فرهنګ ساکلرو دا سویر خوانیز مرکزونه مو لرو هغه ځکه قانون کې دوی مطلب غوړي چې الله تجارت وکړي پیسې وګټي دا کار باندې مونږ اختیار ډیر کار مکړی دی او مونږ په حال تقریبا کم از کم سلوه کسان پرې کړی دی چې لږ کسان پکې شته دوی بر حال اوس پیسې ګټي به هغه باندې تجارت باندې
درنو او قدرمن اوریدونکو د خوستې ځوانانو د ژوندانه په بیلابیلو اړخونو دا اوږد او تفصیلي راپور تر هم دې ځای و له تاسو مننه کوم چې د دې راپور تر پای سره پاتې شوي له تاسو اجازه اخلو البته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بل نه درکو هر چیرې چې یاس خوښ او خوشاله اوسئ
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.